یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په غزنی کې د عامه ساتنې پر کندک زوروره موټر بم چاودنه شوې. چارواکو ویلي شاوخوا 13 تنه پکې وژل شوې. په اروپا کې د کوویډ 19 ناروغۍ له کبله د مړو شمیر له 400,000 واوښت. د غرمنۍ خبری خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شفیق عیار مختوړي. مخکې له دې چې د خبرونې راپورونو ته راشو، پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلام. د خبرونو سرټکی: په غزنی کې د نن سهار موټر بم برید په نتیجه کې 13 افغان پوځیان وژل شوي دي. په زابل کې هم د ولایتي شورا پر رئیس عطا جان حق بیان باندې موټر بم برید شوی دی، او له روسیې څخه جرمني ته د نارت سټریم 2 په نوم د نلیکې د جوړولو کار به د امریکا د بندیزونو له کبله له یو کال ځنډ وروسته د دسمبر په لومړیو کې پیل شي. پوره خبرونه: په غزنی کې نن سهار د ملي اردو د کمانډویانو په یو کنډک باندې موټر بم برید او ورپسې ډزو کې 13 کسان وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. د غزنی د والي ویاند واحد الله جمعزاده ازادي رادیو ته د خبره تایید کړي او ویلي دي چې ټول وژل شوي او ټپیان افغان پوځیان دي. تر دې مخکې ویل شوي وو چې د عامه نظم د ساتنې په کنډک باندې برید شوی، خو جمعزاده ویلي چې دا د ملي اردو د کمانډویانو یو کنډک وو. د غزنی د روغتون رئیس ډاکټر باز محمد همت هم ازادي راډیو ته د مرګ ژوبلو د شمیر په اړه وویل: د غزنی چارواکو ویلي و سهار شاوخوا 8 بجې په پوځي کنډک باندې د هامویز غرګاړي په وسیله برید شوی او ورپسې ډزې پیل شوي. چا تر اوسه پورې د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی. جزئیات به وروسته په پروګرام کې هم خپور شي. د زابل د ولایتي شورا د رئیس عطا جان حق بیان په موټرو باندې بمی برید شوی چې پکې یو کس مړ او 22 نور ټپیان دي. د زابل د والي ویاند ګل اسلام سیال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دقیق ارقام چې اوس موږ ثبت کړی ده 23 کسان دي. په دا 23 کسانو کې یو کس شهید، نور ټول زخمیان دي. په دې کې ملکی کسان اکثریت دي، ځکه زنان هم شامل ده، ماشومان هم شامل ده او نظامي کسان هم ثبت شوي.
د سیال په خبره عطا جان حق بیان له کوره دندې ته په لارو چې ټونس ډوله موټر ور باندې چاودنه کړي. تر اوسه پورې لږ تر لږه دوه وار مخکې هم په عطا جان حق بیان باندې بمی بریدونه او د سړک غاړې د ماین چاودنې شوې دي. تر اوسه پورې د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. له روسیې څخه جرمني ته د نارت سټریم 2 په نوم د نل لیکې د جوړولو کار به د امریکا د بندیزونو له کبله له یو کال ځنډ وروسته د دسمبر په لومړیو کې پیل شي. دغه نل لیکه د بالتیک سمندرګي په تل کې تیریږي. نارت سټریم 2 کمپنۍ پرون وویل د سمندر لاندې د نل لیکې د ښودلو کار به ژر پیل کړي. د جرمني ان ډی آر یو راډیو ویل د دې پایپ لاین د جوړولو کار به د دسمبر په 15 پیلېږي. د دې نل لیکې د جوړولو کار د 2019 کال په ډسمبر کې وروسته له دې وځنډول شو چې امریکا پر دې پروژې بندیزونه ولګول. د روسیې پولیسو تر 1,000,000 ډیر خلک په دې خاطر جریمه کړي چې د کرونا ویروس د نه خپرېدو لپاره بندیزونه نه دي رعایت کړي. د روسیې د کورونا چارو وزارت پرون تاس خبري اژانس ویلي قانون نافذونکو د قرنطین د مقرراتو د نه رعایت په خاطر 1,000,000 کسان جریمه کړي دي. د کرونا ویروس د بندیزونو د نه رعایتولو په خاطر په روسیه کې لږ تر لږه جریمه 1,000 روبل ده چې 14 ډالره کېږي. روسیه په نړۍ کې د کرونا د مثبتو پیښو د ډیروالي له نظره 5 هیواد دی. تر اوسه په دغه هیواد کې 2,200,000 تنه په کرونا ویروس اخته شوي او 9,000 تنه ورڅخه مړه شوي دي. په اروپا کې په کرونا ویروس د مړینو شمیر تر 400,000 اوخته. د اروپا د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول د مرکز پر اساس په تیرو اتو میاشتو کې چې دا وبخ خبره شوي په اروپا کې 400,950 تنه مړه شوي دي. تر ټولو ډیر کسان په 15 وادونو لکه برېټانیا، ایتالیا، فرانسې، هسپانیا او روسیې کې مړ شوی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې بیا یوازې په نومبر کې 4 میلیونه مثبت پیښې ثبت شوې چې د ورتیرې میاشتې 2 برابر دي. په دې هیواد کې د ورځني په متوسط ډول نږدې 1.5 زر تنه مري او د دې وایرس د خپرېدو له پایله تر اوسه څه باندې 2,6 لک تنه مړ شوي دي. او د شانګهای د همکارۍ تړون د دایمي او څارونکو غړیو سرمشري سبا د هند په کوربتو په آنلاین یا مجازي ډول دایریږي. په دې غونډه کې به د افغانستان ولسمشر اشرف غني هم وینا وکړي. ټاکل شوی په دې سرمشري کې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله په آنلاین ډول د 2 غړو هیوادونو او څارونکو مشران ګډون ولري. چین، روسیا، قرغزستان، قزاقستان، ازبکستان، تاجکستان، هند او پاکستان د دغه تړون دایمي غړي دي. افغانستان، ایران، بیلاروس او منګولیا څارونکو غړیتوب لري. دا ځل به د هند په بلنه ترکمنستان هم د ځانګړي میلمه هیواد په توګه په دې کانفرنس کې ګډون کوي. دا مهم خبرونه.
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. وړاندې خبرونه کې دغه موضوعات او تفصیل اوریدلی شي. غزنی کې موټر بم چاودنه شوې. روغتیایي سرچینې وایي شاوخوا 13 تنه پکې وژل شوي. د تاوتریخوالي دا پېښې داسې مهال کېږي چې ګڼو اسلامي هیوادونو دغلته جګړه ناروا بللې.
پخپلو اعلامیو پخپلو کوم بیانیستي واضح ډول دغه جګړې په کتاب کې خپل موقف بیان کړی دی. جګړه ناروا بولي.
تخار کې خلک د خپل سر وسلوالو له فعالیتو پتنګ شوي.
خلګونه باجون اخستل کېږي. دا خلک خپل اغه کار غریبي او اغه خپل پېشه ته نسې کولای شي ادامه ورکړي.
په نړیوالو مسالو کې به ووري چې په اروپا کې د کورونا او بالا کبله د ملو شمیر لسلور لکو واوخت. دویم نیمایي د خځو لپاره پروګرام نور بس دی ته ځانګړي شوی. راځو د خبرونه د سر موضوع ته. لکه څنګه مو چې خبرونو کې هم واوریدل، په غزنی کې نن سهار زوروره موټر بم چاودنه وشوه. روسي راپور نه وایي چې د بریټ هدف هم هلته د افغان کمانډویانو یو مرکز وو چې الکتر لگا 13 تنه پکې وژل شوې. د معلوماتو لپاره په غزنی کې زموږ خبريال حبیب الرحمن تاثیر را سره د تاثیر سپستړي مشي د بریټ د طرفاتو تازه جزئیات کله اوریدونکو سره شریک کړي.
ډېر مننه د دین صاحب. زه هم دا اوس څو شې دي وړاندې د بریټ له ځای څخه د غزني مرکز ته ډېر تر اله مخ خلک چې مولودو دغه هموی ټانګ چې بریټ بند صاحب پکې سره وو دا د ملي اردو د کمانډویانو یو کنډکټ دی ته نیوته او په مابین کې چاودنه کړې ده. هلته چې کله ما په غزني کې د درېمې پلې لیوا د مرستیال او تر څنګ د غزني له کمانډان او د دې تر څنګ د غزني ولایت لویان سره خبرې وکړې چې روسي جزئیات د تلفاتو په اړه په ازادي راډیو اورېدونکو سره د ازادي راډیو سره شریکي هغې له جزئیاتو ورکولو څخه درې سلو غاړو ډډه کوله. دوی ویل چې موږ تلفات لرو خو کره شمېره نه ده معلومه تر اوسه پورې. خو کله چې بیا ما په هغه ځای کې د ټلیفون له لارې د غزنی د ملکي شپخانې له رئیس ډاکټر باز محمد همت سره اړیکه ونیوله. هغه راته وویل چې تر اوسه پورې ملکي شپخانې ته د 150 تنو ملي اردو د کمانډو د سرتیرو مړي ورول سویدي او د دې تر څنګ د دې خبره چې سلر لستله نور ټپیان دي. په دې اړه چې ما خبرې ورسره وکړې چې په ټپیانو کې د ټپیانو وضعیت څنګه ده. دوی وویل چې هغه ځین د اندېښنې وړ دي او ځینې سرتري ټپیان شوي دي. هلته چې کله بېرته ما د ملي اردو د دغه کنډک له ځینو امنیتي سرتیرو سره خبرې وکړې. هغې وویل چې نه، په ټپیانو شمېر تر ډېر زیات دی. د دوی په خبره چې دغه شمېر تر ډېر څو نفر هم زیات دی. دغه چاودنه سهار لس کم 8 بجې د غزنی مرکز د درېمې امنیتي اوزې اړوند د قلعه جوز په سیمه کې د ملي اردو د یو کمانډایانو یو کنډکټر په دغه باندې شوې ده. نو تر اوسه پورې هغه زیات چې دي وژل شوي دي او 13 نفر ټپیان دي.
او تاثیر صاحب تاسو وویل چې د چاودنې ځای ته هم تللی وي. لږ زره دا د چاودنې ځای کې اوریدونکو ته انځور کوي چې رقم سیمه ده، شاوخوا د ملکیانو کورونه هم شته او کنه، او څه وایي چارواکي څنګه د غټانګ دیننه مرکز ته ورغلي؟
دا سیمه تقریبا د غزنی مرکز او د غزنی مرکز شهر څخه تقریبا شاوخوا 2 کیلومتر لري. د دې طرف باندې پرفنسر دا دشته ده، غرنی سیمه ده. دلته د اما یا د ولسی اوسیدونکو له کورنو څخه دغه پیښه لري سوی ده. دلته هیڅ اوسیدونکي وجود نه لري. د سړک پر غاړي یو کنډکټ په دیک سوی ده. عموما کله چې ما مخکې خبرې له چارواکو سره سوي دي چې څه ډول دغه څانګ ننوتی ده او هلته مثلا انفجار کړی ده، دې هر وخت دغه چې دغه څانګ په کراول کې چاودنه کړې ده او دا په کراول کې سوي پایتخت چې دغه د پیښې ځای ته لاړم، که څه هم زه دننه نه ورته شول امنیتي سرتېرو، خو داسې ښکاري کېده چې دا چاودنه په کراول کې نه سوې بلکې دا په دننه سوې وه. دا سیمه له ښاره لرې ده او
داسې راپورونه هم متاثر سیب چې د چاودنې وروسته ډزې هم شوې دي، یعنی داسې څه شواهد و چې نور وسلوال هم وو او کنه یوازې همدغه ځانمرګي برید و چې د موټر په وسیله شوې ده.
هلته چې کله زه ما چې دا وکتو نو شاید دلته د امن نظم ساتنې یو بل کنډک په څنګ باندې پروت ده، د هغه کنډک ساتونکو ډزې کړې وې او یا هم د دغه کنډک چې کوم څه نور ساتونکي وو دا ژوندي چې پاتې شوي دي هغوی ډزې کړې وې. دلته جنګ موږ نه اوسوی، دا دښته ده او د جنګ داسې خاص نښې نشانې نه ښکاره کېدې.
بله، ډېره مننه تاثیر صاحب، ځان سره پام کوئ. کور مو ودان، اورېدونکو وام اورېدل چې په غزنی کې د افغان کمانډویانو پر یو مرکز موټر بم برید شوی چې لک تر لګه 13 تنه کمانډویان پکې وژل شوی او 24 نور ټپیان دي. د غزنی روغتیایي سرچینو او د غراز د ولایت مقام تایید کړي چې دغه مرګ ژوبل نن سهار د و هموی موټر په وسیله چې چاودلې دی د افغان ځواکونو ته دغه مرګ ژوبل اوخته. دغه تاوتریخوارې داسې مهال روان دی چې ګڼو اسلامي هیوادونو په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بللې. د افغانستان حکومت وایي ګڼو اسلامي هیوادونو او سازمانونو د وضعیت په درکولو سره په افغانستان کې دغه جګړه ناروا بللې ده. پرون په نایجر کې د اسلامي همکارۍ او سازمان د بهرنۍ چارو وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پای ته ورسیده. د سولې او پراختیا لپاره د تروریزم پر ضد یووالي په نوم په دې کانفرنس کې د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر محمد حنیف اتمر له اسلامي عالمانو غوښتنه وکړه چې د افغانستان روانه جګړه وغندي. په دې اړه پام وکړئ د صالح محمد صالح راپور ته.
د افغانستان حکومت وایي ګڼو هیوادونو او سازمانونو په افغانستان کې د روانې جګړې د ناروا بللو په اړه خپل غږ په متحدانه ډول اوچت کړی دی. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي دغو هیوادونو او سازمانونو له وزارت سره په تفاهم د دریځ خپل کړی دی. د دغه وزارت ویان فضل محمد حسیني پرون ازادي راډیو ته وویل
په خپلو اعلامیو په خپلو کومې بیانیستي وزیر صاحب یا د نورو وزارتي همکارانو له لوري په واضح ډول دغه جګړې په اکتب کې خپل موقف بیان کړی ده. دغه د نور هیوادونه چې دغه جګړه ناروا بولي همدا هم یو د وزارت هڅې وې چې د نورو اسلامي هیوادونو علماو سره دغه د افغانستان حالت شریک کړی او هغو د خپل نظر په دې حقه څرګند کړی ده.
په نایجر کې د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنی کنفرنس پرون پای ته ورسېد چې په افغانستان کې د روانې جګړې پر زیانونو هم پکې بحث وسو. د سولې او پراختیا لپاره د تروریزم پر ضد د یووالي په نوم دغه کنفرنس کې د افغانستان په استازیتوب د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر ګډون کړی و. ښاغلی اتمر پرون دغه کنفرنس ته وویل
The most significant way to counter this terrorism
ترهګری سره د مقابلې لپاره تر ټولو خلاره داده دی. اتمر پوینا چې افغانستان ته سول راولو او د هغه بهرنیو وسلوالو پر ضد مبارزه وشي چې په دې سیمه کې د خوندي زالو په لټه دي. په دې کې د اسلامي همکارۍ سازمان مهم رول وبولې شي او موږ پر ټولو ټینګار کوو چې لاسونه سره ورکړي او د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ وکړي او په اسلامي هیوادونو کې اسلامي دینی عالمان وهڅوي چې په افغانستان کې تاو تریخواله وغندی او د سولې د بهیر ننګه وکړي.
تر دې مخکې ګڼو هیوادونو سازمانونو او دینی عالمانو په افغانستان کې د روانې جګړې پر نامشروعیت څرګندونې کړې وې. د فلسطین د دینی عالمانو د ټولنې مشر او د القدس جماعت امام ډاکټر الشیخ اکرمه صبری تیره پنځشنبه په یو ویډیو پیغام کې په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وبلله. هغه غوښتنه کړې وه هغه ډلې چې په افغانستان کې خلک وژني باید خپل اختلافات د خبرو له لارې حل کړي. د لړم یا قره میاشتې پر څلرمه د بنګلادیش دینی عالمانو او مفتیانو هم په پلازمینه ډاکا کې د یوه کنفرنس پر مهال په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بللې وه. د ماليزيا د اسلامي والي نړیوال بنسټ بیا د لړم یا قره پر یو لسمه په یو رسمي لیک کې په افغانستان کې روانه جګړه د شریعت خلاف بللې و. بلخوا د کویت ځینو دینی عالمانو د لړم پراتیشتمه په افغانستان کې روانه جګړه ناروا او بلله او وی ویل دا جګړه شرعي جواز نه لري، په ځنګړي ډول وروسته له هغې چې طالبانو له امریکا سره موافقه لاسلیک کړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
له ناامنۍ او تاوتریخوالو ورهاخوا په تخار کې بیا خلک د غیر مسؤول وسلوالو له خپل سرو کړنو شکایت لري. په وروستیو ورځو کې د دې ولایت له بنګي سیمې څخه کندوز ته کډه شوو ویل چې غیر مسؤول وسلوالې زوروي. د تخار په نورو سیمو کې هم خلک ورته شکایتونه لري چې په اړه یې د اجمل آریان راپور اورو.
د تخار ولایت ګڼ شمېر اوسیدونکي وایي چې د طالقان خر سربیره د دې ولایت په ولسوالیو کې د غیر مسؤول وسلوالو حضور زیات شوی او د عادي خلکو ژوند تریخ کړی دی. دوی زیاتوي چې د خپل سر ټوپکیان د خلکو پر وړاندې له هیڅ ډول ظلم و ستم څخه ډډه نه کوي. د دغه ولایت د بنګي ولسوالۍ د اخونزاده د کلي یو اوسیدونکي عبدالصبور په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
دولت ورته کمزوره ده، دولت خپل نه غواړي چې دا خلک خالي سلا شي، خلکونه باجونه اخیستل کېږي. اصلا دا خلک خپل هغه کار غریبي او هغه خپل پیشې ته نشي کولی چې ادامه ورکړي.
په ورته وخت کې د ولایتي شورا ځینې غړي بیا خپل سری وسلوال د امنیت تامینولو پر وړاندې جدي خنډ بولي. خو د تخار دیوالي ویاند محمد جواد هجری بیا وایي چې سیمه ییز اداره د غیر مسؤول وسلوالو د خلیصلا کولو په اړه جدی اراده لري.
نیروهای امنیتی ما در مقابل کسایی که با اسفنگ و اسلحه غیر
زموږ امنیتی ځواکونه د هغو کسانو پر وړاندې جدي پلانونه تر لاس لاندې لري چې غیر قانوني وسلې ګرځوي او د خلکو پر وړاندې ستونزې جوړوي. هڅې روانې دي چې د روان کال تر پای پورې په دې ولایت کې ټول خپل سری ټوپکیان خلیصلا شي. خو د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې دغه ستونزې په وار وار د تخار له سیمه ییزو چارواکو سره شریک کړي، خو تر اوسه پورې د خپل سر ټوپکیانو د خپل سروی په اړه کوم عملي اقدام نه دی شوی. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، تخار.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. او اوس هم ډیوې نادر ته غوږ کیږو چې د ورځې اقتصادي خبرونه اوروي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي کندهار کې د انارو د حاصلاتو له زیاتېدو سره امریکایي او اروپایي هیوادونو ته د انارو جوس او د انارو د صابون صادرات ډېر شوي دي. د دې وزارت ویان جواد دبیر وایي روان لمریز کال کې په کندهار ولایت کې د انارو د جوس محصولات څه د پاسه لس ټن او همداشان د انارو صابون تولیدات نږدې 8 ټنو ته رسیږي. د ښاغلي دبیر په وینا په همدې موده کې د انارو جوس صابون تر څنګ د یادې میوې شپږ سوه ټنه دانې هم چې روغتیایي او د سینګار محصولاتو کې کارول کېږي بهرنیو هیوادونو ته لیږدول شوي. نوموړی زیاتوي اوس مهال کندهار کې د انارو جوس او د صابون تولیداتو کارخانو ډېرېدو سره دغلته لسګونه کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. د سوداګرۍ او صنعت وزارت د معلوماتو له مخې د تیر په پرتله په نړیوال بازار کې د کندهار انارو ښه بازار موندلی او د وزارت رهبرۍ کار کوي تر څو دا پروسه لا وغځوي. په میدان وردګ ولایت کې د مڼو یو اویا سړې خونې جوړېږي. د میدان وردګ ولایت د کرنې اوبو لګونې او مالداری مسؤلین وایي د مڼو د سارک موډل صفر انرژي یو اویا سړې خونو کارونه اویا سلنه بشپړ شوي. د دوی په وینا دا خونې د کرنیزو محصولاتو مدیریتي طرحې په چوکاټ کې جوړیږي. د میدان وردګ ولایت د کرنې او مالداری رئیس ولید احمد تسل وایي د دې سړو خونو د جوړېدو لګښت 1,40,000,000 افغانۍ دی او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اویا افغانۍ سلور پله، یو انګلیسي پاونډ سل افغانۍ 50 پله، یو یورو 90 افغانۍ اویا پله، یو سعودي ریال 60 افغانۍ 60 پله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 120 پله، زر هندي روپۍ 1,020 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 480 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه واورئ او راډیو نه اورئ. دغه خبرونه او زموږ نور خبرونه په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده ازادي راډیو .com. اوس هم ورځو یوې سیمه ییزې او نړیوالې موضوع ته. په اروپا کې په اروپا او امریکا کې د کورونا وایروس مثبت پیښې په زیاتېدو دي. په اروپا کې بیا یو شمېر سیمې هغه محدودیتونه نرموي چې له څو اونیو راهیسې یې لګولي وو. دغه وضعیت ته په پام ډېر خلک هیله مند دي چې د کورونا وایروس په وړاندې نوي واکسینونه به د روان کال تر پایه بازار ته راووزي. په دې اړه پام وکړئ د نوریاس نوري راپور ته.
په اروپا کې چې ځینې برخې د اونیو محدودیتونه او بندیزونه نرموي، په کورونا وایروس د مړینو شمیر تر 400 واوښت. د اروپا د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول د مرکز پر اساس په تیرو اتو میاشتو کې چې دا وبه خپره شوې ده، په اروپا کې 400,950 تنه مړه شوي دي. تر ټولو ډیر کسان په 5 هیوادونو لکه بریتانیا، ایټالیا، فرانسې، هسپانیا او روسیې کې مړه شوي دي. په بریتانیا کې 55,500، ایټالیا کې له 350,000 زیات، په فرانسه کې نږدې 50,000، په هسپانیا کې نږدې 45,000 او په روسیه کې 9,500 کسان مړه شوي دي. د اتلانتیک بلې غاړې د امریکا په متحدو ایالاتونو کې بیا یوازې په نومبر میاشت کې چې څو ورځې ختمېدو ته پاتې دي، 4,000,000 مثبتې پیښې ثبت شوي چې د ورتېرې میاشتې دوه برابره دي. په دې هیواد کې د ورځې په متوسط ډول نږدې 1,500 تنه مري، او د دې وایروس د خپرېدو له پیله تر اوسه له 2,680,000 زیات کسان مړه شوي دي. په امریکا کې د لومړي ځل لپاره په روغتونونو کې د بستر شوو کسانو شمیر هم له 9,000 اوښتی، او ډیرو ایالتونو او ښارونو سخت ټولنیز محدودیتونو او روغتیایي اقداماتو ته مخه کړې ده. که څه هم په اروپا کې د کورونا وایروس خپرېدل د څو اونیو سختو بندیزونو له امله ورو شوي، خو بیا هم دا وچه د دغې وبا مرکز ده، او تېره اونۍ د متحدو ایالتونو په نسبت د کورونا ریکارډ پیښې پکې ثبت شوې دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په خپله اونیزه وینا کې وویل، د کورونا د نوې څپې او نوې بندیزونو سره سره د هیواد له کله چې د روان کال په پیل کې په اروپا کې کورونا خپره شوې اوږده لاره وهلې ده. مرکل وویل، اوس موږ ډیر پوهیږو چې څه ډول خلک پر کورونا اخته کیږي، څه ډول کولی شو له دغه وایروس ځان وژغورو، د ناروغۍ نښې څه دي او درملنې په څه ډول کیدی شي. جرمني په نومبر میاشت کې بندیزونه لګولي وو، رستورانتونه او بارونه یې بند کړي وو، خو ښوونځي او مغازې پرانیستې پرېښې وې. جرمني دې ته په پام چې تر اوسه په هیواد کې د کورونا د مثبتو پیښو ګراف لوړ دی، دغه بندیزونه د دسمبر د میاشتې تر 20 پورې غځولي، خو ګاونډي هیواد فرانسې د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې هغه بندیزونه به چې له اونیو راهیسې لګولي وو په تدریجي ډول لرې کوي. پولند، هالند، بریتانیا، بلجیم او یو شمېر نورو اروپایي هیوادونه هم لګول شوي بندیزونه یو څه نرموي. په داسې حال کې چې د نړۍ ډېرې برخې د کورونا دوهمې او درېیمې څپې ځپلې، ډېرې هیلې د دغه وایروس په وړاندې د نویو واکسینونو په جوړېدو پورې تړلې دي. ښایي دغه واکسینونه په راتلونکي ډسمبر میاشت کې بازار ته راووځي، او د راتلونکي 2021 کال تر نیمایي پورې د نړۍ ډېر خلک ترې برخمن شي.
امروز حقوق هستیمون رو تثبیت کردیم.
رفراندوم
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
په ټوله فرانسه کې په زرګونو کسانو د نوي امنیتي قانون پر خلاف مظاهره وکړه. وروسته له هغه چې مظاهره چانو خندونه ودرول، اورشندونکي وسایل وکارول، پولیسو په وړاندې اوخه بهونکې غاز وکارو، مظاهره چانو له حکومت غوښتنه وکړه هغه امنیتي قانون فسخ کړي چې لمخې د پولیس افسرانو د سیرو خبرولو لپاره د خبری رسنیو حق محدودېږي. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات سالی محمد صالح وړاندې کوي.
په فرانسې کې دا تازه کړکیچ ورسته له هغې زیات سوچي. په یو خبر سوي ویډیو کې پولیس په پلازمینه پاریس کې د موسیقي د یو تور پوستي پروډوسر د وهلو او شکنځلو په حال کې ښکاری. مظاهره چانو له حکومت د هغه امنیتي قانون د فسخه کېدو غوښتنه وکړه چې له مخې د پولیس افسرانو د څیرو خپرولو لپاره د خبری رسنیو حق محدودېږي. په زرګونو کسان د پلازمینې پاریس په مرکزي میدان او شاوخوا سړکونو کې راټول سول. د فرانسې درې رنګه بیرغونه او د پولیسو د زور زیاتي په اړه یې شعارونه لېږدول چې پرې لیکلي وو، پولیس هر ځای خو عدالت هیڅ ځای هم نه، او یا هم پرې لیکلي وو پولیسي دولت. وروسته له هغې چې پرون ځینو مخپوټو مظاهره چانو خنډونه ودرول او اورشیندونکي وسایل وکارول، پولیسو د هغوی د تیتو پره کولو لپاره اوښکې بهونکی ګاز وکاراوه. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون تیره جمعه ویلی وو د میشل زیکلر په نوم د موسیقي د یو تور پوستي پروډوسر د ډبولو تصویرونه د شرم وړ دي. ولسمشر ماکرون په ټویټر کې لیکلی وو فرانسویان باید د کرکې یا هم نجات پالنې پراختیا ته هیڅ کله اجازه ورنه کړي. د پولیسو لخوا د دغه تور پوستي د ډبولو ویډیو تیره پنځشنبه خبره شوه چې په فرانسه کې د خلکو د غصې او غندنې سبب سوه. په دې قضیه کې د شکیلو پولیسو دندې خپله د پولیسو د داخلي څېړنو تر بشپړېدو پورې ځنډول سوي دي. د میشل زیکلر د ډبولو ویډیو د فرانسې په پولیسو کې د سیستماتیک نجات پالنې په اړه اندېښنې پارولې دي. تیرې سهشنبه د پولیسو د ظلمونو بله ویډیو هم خپره سوې وه چې هغه د پاریس له یوه میدانه په زوره د پناه غوښتونکو د ایستلو په اړه وه. په فرانسه کې د نوي امنیتي قانون مخالفان وایي که د امنیتي قانون څلرویشتمه ماده مخکې تصویب سوې وای دغسې ویډیوګانې به اوس خپرې سوې نه وې. دغه ماده د پارلمان د ولسي جرګې لخوا تصویب سوې، اوس د مشرانو جرګې تصویب ته انتظار ده. د قانون د دې نوې مادې له مخې د پولیسو د جسمي یا هم رواني زیانمنولو په نیت د دندې پر مهال د پولیسو د عکسونو خپرول یا له نورو سره شریکول د 15,000 یورو جریمې یا هم یو کال بند سبب کېدای سي.
اوس هم دا چې د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو څه مقالې او تبصرې خپرې کړي ډېوې نادر ته غوږ شئ.
هشت سوبرسپانې په سر مقالې کې د ملي مصالحې د عالی شورا د تشکیلاتو په اړه د امریکا، برېټانیا او اروپایي ټولنې وروستیو سرګندونو ته اشاره شوې. په سر مقالې کې راغلي د دې شورا د تشکیلاتو په جوړښت د یادو دریو لورو ټینګار دا ښیي چې د افغانستان نړیوال متحدین نه غواړي چې ارګ دې د افغان سولې په چارو کې لاسوهنه وکړي. اروپایي ټولنې، امریکا او برېټانیا د نومبر په 28مه په داسې حال کې د ملي مصالحې د عالی شورا د ژر کار پیل غوښتنه وکړه چې له دې یوه ورځ وړاندې د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي وویل دوحه کې د طالبانو او افغان حکومت مذاکراتي پلاو ترمنځ هیڅ ډول هوکړه نه ده شوې. لیکوال لیکلي د ولسمشر غنی او ښاغلي عبدالله ترمنځ د ثور د 28مې سیاسي هوکړه د سولې په ټولو چارو کې ارګ له واک څخه باسي او یوازې د سلا او مشورې ته د اړتیا په صورت کې ولسمشر کولی شي د ملي مصالحې د عالي شورا رهبرۍ ته مشورې ورکړي. لیکوال ټینګار کړی دا چې د یاد شورا د جوړېدو شپږ میاشتې کېږي خو لا یې تشکیلات نه دي بشپړ. دا د شورا د مشر عبدالله ټمبلي ښیي. لیکوال زیاتوي اوس مهال د افغان سولې په اړه د جمهوریت لخوا واحد ادرس شتون نه لري، نو باید سپیدار دا اړین کار بشپړ کړي. اطلاعاتی روز ورځپاڼې سر مقالې کې د ارګ لومړي مرستیال امرالله صالح او ولسي جرګې ترمنځ د تازه اختلافاتو په اړه لیکنه شوې ده. د سر مقالې لیکوال لیکلي تیره اونۍ ولسي جرګې نومان وزیرانو ته د رایې ورکولو لړۍ وروسته له هغې ودروله چې ښاغلي صالح د جنیوا کانفرانس کې یو شمېر وکیلان په فساد تورن کړل. په سر مقالې کې راغلی د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې چې یو لور ته وزارتونه په سرپرستی روان او بل لور ته د سولې خبرې ورو پر مخ ځي، د هیواد مقننه قوه او ارګ باید په خپل منځ کې نرمښت ایجاد کړي. د لیکوال په باور ښاغلی صالح باید اوبه خړې نه کړي بلکې کاسناد لدی نو په فساد کې ښکیل وکیلان د قضایي بنسټونو ته ور وپیژني. د مسیر ورځپاڼې په سر مقالې کې هم د ارګ او ولسي جرګې ترمنځ رامنځته شوي ټکر باندې بحث شوی دی. د دې ورځپاڼې سر مقالې لیکونکي لیکلي دا لانجه د مقننی او اجرایي قوې ترمنځ نه بلکې د امرالله صالح او د هغه د سیاسي مخالفینو ترمنځ شخصي ستونزو له امله رامنځته شوې ده. لیکوال لیکلي په کار ده چې ارګ نوره دا ډرامه بنده کړي او که رښتیا هم د زورواکو او مفسدینو ضد ګام اخیستل کېږي نو له ارګ، امرالله صالح او د دوی له سیاسي متحدینو دی پیل شي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. تاسو د ازادي راډیو غرمنۍ خبری خپرونه اورئ. دغه خپرونې په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 راډیوي سپو او دغه راز د اف ام په 3.15 په اکثرو لویو ښارونو کې نیولای شي. زموږ خپرونې زموږ په ویب پاڼه کې هم اوریدلی شي. پته د ازادي راډیو .com.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
یو اوریدونکی چې خپل نوم نه دی اخیستی لیکلي چې د محمد الیاس دایی په قضیه کې دولتي چارواکي خپل شریک دي. د دای د دې نه خده چې هیڅوک په اړه څه نه وایي. بل اوریدونکی شفی جان د خوست له نادر شاه کوټه لیکلي وای د غزنی چاودنې خوښنه کړم. محمد قاسم زواک له هلمند لیکلي و د هلمند عمومي لارې بند شوې، خوراکي توکي ډیر لوړ شوي او خلکو باندې ژوند کړي تنګ شوې ده. اسمت الله افغانیار لیکلي وای ټول افغانان باید لاس سره یو کړو د سولې راوستلو لپاره ولسی حرکت وکړو. عبدالواحد مدقیق لوګر لیکلي وای نه پوهیږو چې هیواد کومې خواته روان دی. عبدالعزیز غالب لیکلي وای کې ایران پر کډوالو ډزې وکړي، موږ به پر سفارت حمله وکړو. وړاندې په دویمه نیمایي کې د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام نور بس دی درته وړاندې کوو، خو اوس په کابل کې 12:30 بجې شوې. صفی الله ستانکزی ته غواړم چې د